سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کو. په ننګرهار کې طالب چارواکو تایید کړ چې په کونړ سیند کې د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې شل تنه مړه شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس قریشي بدلون پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، په دې بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 تنه سپارو چې د هغو له منځه 15 تنه ژغورل شوي. دا پیښه نن سهار د مومندرې ولسوالۍ په باسل سیمه کې شوې. د مومندرې ولسوال سهار وویل د 9 تنو مړي موندل شوي، خو هڅې روانې چې نورې هم وموندل شي. د سیمې اکثر اوسېدونکي د پلونو د نشتوالي له کبله د کلیو ترمنځ د تګ راتګ لپاره له کیمو او کوچنیو کښتیو کار اخلي. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوهې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازیو له ګډون سره مخالفت ښودلی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو باید په نړیوالو غونډو کې د دوی مخه ونیول شي. ملګرو ملتو ویلي د رواني جون میاشتې په 1 به د سرمنشي انتوني ګوتریش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. طالبانو ویلي ښایي د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د کرکټ د 2024 نړیوال شل اوریز جام سیالۍ به نن د امریکا او کاناډا په مسابقې سره پیل شي. دا دوه هیوادونه د کرکټ په لوبو کې پخواني سیالان دي. دواړه ګاونډیانو هیوادونو لومړی پلا په 1944 کال کې په لومړني نړیوال جام کې ګډون کړی و، خو وروسته په شمالي امریکا کې د کرکټ لوبه پیکه شوه او پر ځای په نورو هیوادو کې زیات دود شوه. د متحدو ایالتونو او کاناډا سیالي د ټکساس ایالت په ډبلس ښار کې کیږي. دا د نړیوال شل اوریز جام پایلنه لوبه ده. افغانستان په دغه جام کې په سی ګروپ کې له کوربا ویست انډیز، نیوزیلند، یوګانډا او پاپا نیوګینی سره یو ځای کیږي. د افغانستان لومړی لوبه د جون په 4 له یوګانډا سره ده. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت امنیه قومندان وایي د دغه ولایت په ایران شهر ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژلي دي. د قومندانۍ زیاته کړې وژل شوو کسانو غوښتل چې په دې ولسوالۍ کې پر پولیسو برید وکړي. د ایران خبری آژانسونو د پولیسو په قول ویلي دغو دوو کسانو د الله اکبر په نارې د پولیسو د ګزمې په لور برید وکړ، خو پولیسو په ځوابي برید کې وژل شول. ایرانی رسنیو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي چې حمله کوونکي په کومه ډله پورې تړلې دي. د امریکا ولسمشر جیو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د یرغمل او د خلاصون په خاطر د اسرائیل لخوا سختدري زیډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې ترانګه کې شاوخوا اتمیاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي سازمان یادوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو بیان کې دا پلان تشریح کړ او ویل د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ دوام کوي بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو د اسرائیلي ځواکونو وتل، د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو، زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلي بایدن زیاته کړه په لومړي پړاو کې به د وژل شوو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې پر 600 لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې. د ازادي رادیو خبرونه او نور راپورونه په ازادي ویب پاڼه باندې واورئ او وګورئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په دغه پروګرام کې وړاندې د سر مطلب دا دی چې په ننګرهار په مومندري کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغې کښتۍ کې یو کس چې سپور و او ژغورل شوی دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مشکلاتو له وجې ممکن ډېر کسان راکېناستلو، هر یو ځان رسی خپل هدف ته، نو دغه بر ساحه چې ګورې دینې مې شین ته چراور شي دلو دې جنریټر وبتی رکللې او دې وبتی رې دونه بس ګول شو ته ګول شو بس خلکو شورش ډیر څه همداسې کشتې نه نوته وب د سیم راو وخت د سیم راو وختلې نو بس هر سړی په خپل ځان شو.
نور راپورونه به هم ولرو د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ارتباط هم تاسو ته ریپورټ لرو چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي او د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقص شوی شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز دی. له غزې به هم تاسو ته ریپورټ ولرو چې د امریکا ولسمشر د اوربند او د یرغملو د خلاصون لپاره څه ډول وړاندیزونه لري.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوګیست په ټول افغانستان کې کولای شي زموږ پروګرامونه واوري. همدارنګه د ازادي رادیو د اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. اوس به مرجو اول مطلب ته زموږ همکار دغه د ننګرهار پیښه تعقیب کړي ده. هلته د مومندري په سیمه کې په یو سیند کې شاوخوا شلو کسانو ته د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتي. دا چې جزئیات څه دي له خپل همکاره به په اړه باندې واورو. مهرباني وکړئ.
سانزی صاحب د مومندری لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال محمد اجمل شګیوال سوشي بیوران د ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه پورې تر دې دمه د ولسی خلکو په همکارۍ باندې نه جسدونه او لسته پیان چې د لسینه راوستل شوی دی او د نورو د پیدا کېدو هڅې روانې دي. دا وایي چې دا پیښه چې دا د مومندری ولسوالۍ د باسول او د بیلی ترمنځ چې کوم سیند دی په دغه سیمه کې رامنځته شوی سهار 9:30 بجې او په دې کښتۍ کې و چې ټول 15 کسان چې و سپاره و نوموړي وویل
نن سهار 9:30 بجې د بیلی په ساحه کې د مومندری مربوطه د بیلی ساحینه کښتۍ کې خلک سپاره وو په سیر نه پورې وتل چې متاسفانه کښتۍ ډوبه شوه او په کې سپاره ټول خلک دا په سیند کې ډوب شوه او دغه نه را په دې خوا د زمونږ د ادارې ټول مامورین خدمت کې بوخت دي او ولسی خلک هم سره لګیا دي. تر اوسه پورې مو 9 شهیدان راوستلي دي سیند نه او 10 نفر مو زخمیان راوستلي دي.
سنګزی صاحب له دې نه وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلي چې په پیښه کې 40 تنه وژل شوي دي او دام ویل شوی چې په وژل شوي کې خزی او ماشومان هم دي خو دقیق شمیر نه معلوم شوی. د لنګرهار د رسنیو دفتر د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست بیړنۍ پیښو ته رسیدو د څنګې د مسلونو له قوله ویلي دي چې په لومړنۍ راوستل شوی جسدونو کې یو نارینه یو خزه دوه لکان او یو انجلۍ هم شامل دي. دوی د هم ویلي چې ژغورل شوي لسته نه چې دا ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ ښودلی دی. د ډوبې شوي کښتۍ نه یو تن ژغورل شوي شیرزاد احمد خیل ویلي دي چې په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کېناستلو له امله دغه پیښه رامنځته شوه. باختر اژانس د شیرزاد احمد خیل یو ویډیو پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې وایي
مشکلات الوجه ممکن ډیر کسان را کېناستلو هر یو ځان رسی خپل هدف ته نو دغه بر ساحه چې ګورې دینې مې شین ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبه تېرېدو نه بس ګول شو چې ګول شو بس خلکو شورش ډیر څه همداسې کښتۍ نه نوته اوبه د سیم راوختې د سیم راوختلې نو بس هر سړی په خپل ځان شو.
د مومندری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالمجید بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلته په سیمه کې چې دی خلک نږدې هر ورځ د بیلی لکلی نه باسول خواته اوړي مړی ژوندی لري. ان ځینې خلک د باسول خواته پوله پټی لري د هغوی کې د کښت د کرلو لپاره اوړي او دوی چې دی دوی وایي چې په سیمه کې پل جوړولو ته ډېره جدي اړتیا ده ځکه د پل د نه موجودیت له امله خلکو له کښتۍ نه استفاده کوله. نوموړي وویل
دغه ساحه کې چې دی پل ډېر ضرورت دی موږ بار بار غوښتنه کړې د دولت موجوده دولتونو څخه چې موږ ته دلته یو پل جوړ کړي تر څو موږ خپلو مشکلاتو ته په اسانۍ سره رسیدګي وکړو. که پل جوړ نه شي نو دا به زه په اطمینان سره ویلی شم چې بار بار به دا پیښې بیا تکرار شي.
سنګزی سه بنیدار گوشتی لالپوری مومندره او دغه شان دی سود دی هغه ولسوالی دی چې د کونړ د سین اوګدو کې پرتی دی او پلون نه لري د اوختلو لا اوختلو لپاره په دینو ساحو کې خلک لټوپانو او کوچنی کشتیو نه استفاده کوي چې واوړي راوړي سو کله وړاندې په مومندره کې ورته پیښه رامنځته شوې و چې اوس مرکزان پکې مړ شوي و او په دې موسم کې چې اوس وړي دی د کونړ سین او د کابل سیندونه چې دی دا کچې لوړیږي چې وخت نا وخت دغه ډول پیښې پکې رامنځته کیږي.
ډیر مننه کوم او موردل چې د نګرال په مومندرو کې په سیند کې یو کښته چې خلک انتقالول ډوبه شوې ده او د طالب چارواکو په خبره چې لږ تر لږه شلو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې دمه د طالبانو د چارواکو په خبره چې د نهو کسانو مړي له سینده راایستل شوي او د ځینو نورو چې لا هم پاتې دي د غدې راایستلو لپاره هڅې روانې دي. یو شمېر هم پکې ژوبل شوي دي. د دغې پیښې په اړه باندې د ازادي راډیو په راتلونکو پروګرامو کې تاسو ته تازه جزئیات درکوو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
ورسته لغه چې روسیې د افغانستان لخوا د سیمې ثبات ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د اندېښنې پر ځای بولي. د روسیې د دفاع وزیر له افغانستان سره د تاجکستان پولې د ټینګولو پر تاکید سره وویل د منځنۍ اسیا په سیمه کې د افغانستان وضعیت لا هم د بې ثباتۍ اصلي سرچینه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې تر دې بېلابېلو چارواکو ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
له افغانستان څخه د سیمې ثبات ته د احتمالي ګواښونو په اړه د روسیې د اندېښنو له څرګندولو وروسته د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي لرې نه ده چې په افغانستان کې امنیتي بې ثباتي سیمې ته هم خپره شي. د امنیتي چارو پوه سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
که تر یوه کال وضعیت همداسې دوام وکړي، امنیتي بې ثباتۍ او ننګونې به رامنځته شي او ټول ګواښونه له افغانستانه رامنځته کیږي او په افغانستان کې کیږي او په سیمه او تر سیمې اخوا به امنیتي بې ثباتي رامنځته کړي.
بل امنیتي کارپو اختر راسخ د دې خبرې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل
روسان د داعش خراسان او د تاجکستان د جهادي ډلو نه ډېر سخت خوف لري چې هغوی به دغه سیمې ته ور داخلېږي او دا سیمه به ناامنه کوي. نو د دغه ناامنۍ له ادرسه دی چې روسان غواړي چې د تاجکستان او ازبکستان د خپل دغه کرښې چې د افغانستان سره دي د دغه امنیتي چارې په ډېر دقیق توګه وڅاري او د نظامي قوت له ادرسه یې په دفاع کې وساتي.
د روان زیږدیز کال د مارچ په 22مه مسکو ته نږدې د کنسرت په یو تالار برید کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنو. د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د روسیې هیواد د دفاع وزیر اندري بیلوسوف ویلي په منځنۍ آسیا کې د افغانستان وضعیت لا هم د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده. په خبر کې راغلي نوموړي د مې په 11مه د قزاقستان په المتا ښار کې د ګډ امنیتي تړون سازمان یا CSTO د دفاع وزیرانو شورا په غونډه کې وویل په افغانستان کې وضعیت د سیمه ایز ثبات د تامین لپاره د تاجکستان سره د پولې د ټینګولو او د نورو اقداماتو اړتیا په نښه کوي. اندري بیلوسوف زیاته کړې چې یو شمېر افراطي ډلې په افغانستان کې ځای پر ځای شوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو افکارو د پراخولو په هڅه کې دي او له دې هیواده بهر د ډلو او ترهګرۍ د خپرېدو خطر مخ په ډېرېدو دی. دې سره هم مهاله د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني مشر احمد ضیا سراج د مې په 10مه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مرکز یا CTC سره په یوې مرکه کې ویلي القاعده اوس په دې حالت کې ده چې افغانستان د خپل قمانډې او کنټرول مرکز وګرځوي او القاعده او نورې ډلې اوس په افغانستان کې د ودې امکان لري. وم غوښتل د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او دغه شان په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو فعالیت یې هم رد کړی دی. افغانستان او تاجکستان 1350 کیلومتره ګډه پوله لري او تر دې مخکې د تاجکستاني چارواکو په ګډون د افغانستان یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو هم څو ځله د افغانستان له خاورې دوی ته د احتمالي ورپېښو ګواښونو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. د یادونې ده چې روسیې چارواکي په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه متناقضې څرګندونې لري. د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او ورسره اړیکې جوړې کړي. له دې یوه ورځ مخکې بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک وبلل او وی ویل مسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له لسته وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د رواداری په نوم د بشر د حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو تر ټولو نقص شوی مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز دی. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا هغه نقص دی چې په نړۍ کې ساری نه لري. اخو له زده کړو یو شمېر محروم نجونې هم وایي دا چې د زده کړو حق له دوی اخیستل شوی رواني فشار سره مخ دي. نګدې زر ورځې کېږي چې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز لګولی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
نن د جون میاشتې لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 500 هیوادونو کې دا ورځ د ماشومانو لپاره د ښه ژوند برابرولو، د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او اړوند بنسټونو له لورې د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف نمانځل کېږي. خو په افغانستان کې ماشومان په څه وضعیت کې دي؟ د رواداری په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقصوي شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
اوس په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو لوړ نقص د نجونو د حقونو نقص دی چې له زده کړو محرومي دي. د هغه نقص دی چې په ټوله نړۍ کې ساری نه لري. دوی د نجلۍتوب له امله له خپل اساسي حق له زده کړو محرومي شوي.
اغلی اکبر وایي دغه سازمان مخکې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د نقص یو شمېر نورو مسایلو ته هم اشاره کړې وه چې پکې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو له امله اجباري ودونو ته د دوی اړ کېدل او له امله یې ترمنځ د ځان وزن یې د پېښو زیاتېدل، د بېوزلي او جبري کار او له دوی د جنسي استفادې او په نظامي برخه کې د ګټې اخیستلو موارد شامل دي. هغه ادعا وی چې طالبانو په تیره کې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو محروم یو شمېر افغان نجونې هم وایي دا چې د زده کړو حق له دوی اخیستل سوی له رواني فشارونو سره یې مخ کړي دي. د میدان وردګو ولایت او کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو چې د لسم او نهم ټولګیو زده کوونکي وي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغه ښه انجینې چې په کلي کې ژوند کوي د کورنۍ له خوا نه ورباندې روحي رواني فشارونه راغلي دي او دوی دې تل کړي دي چې باید ودونه وکاندي. ډېرې انجینې داسې ولیدلې چې وړې وړې انجینې په کلي کې دلته اوسېدلې، ودونه یې کړي دي، سپین ږیرو ته یې واده کړي دي، ژوند یې ورته تریخ کړی. د مکتبونو دروازې تړل کېدو له امله نجونو په کور کې ناستل او د نجونو په روح او روان باندې منفي اغېزونه کړي. او زه د یو زده کوونکي په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر زره د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو یعنې د ښوونځیو د دروازې پرانیزي.
نږدې زر ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو کارپو او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومند وایي د طالبانو حکومت باید د ماشومانو د حقونو اړوند بنسټونو ملاتړ وکړي چې دوی ته د ښه ژوند برابرولو لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د لپاره چې د ماشومان ژوند خوندي شي باید انجونو ته تعلیم او تحصیل حق ورکړل شي. طالبان پرې باندې کار وکړي چې د وطن اقتصادي حالت او ځان بسایني لپاره ډېر کار وکړي. هغه نهادونه چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي د هغوی ملاتړ وکړي او ستونزې ورته جوړې نه کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغان ماشومانو د ستونزو، د نجونو د زده کړو د بندیزونو او د دوی د حقونو د تامینولو لپاره د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو پلي کېدو ته ژمن دي. مخکې تر دې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن پرون د مې په 1 وویل چې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړی، حالات نور هم خراب شوي او دا مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي. د یادونې ده چې د ماشومانو نړیواله ورځ لومړی ځل په 1925 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوسیاینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شوه چې هر کال په اکثرو هیوادونو کې د جون په لومړۍ نیټه نمانځل کیږي، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولي چې په ځینو هیوادونو کې ان تر یوې اونۍ یعنی د نومبر 6 نیټې تر 20 پورې نمانځل کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته له دغې واده کډه شوي د ماشومانو د ادبیاتو یو شمېر لیکوال وایي اړتیا ده چې په تبعید کې هم په یاده برخه کې فعالیتونه ونه درېږي او د امکان په صورت کې تر یو چتر لاندې کار وشي. دوی وایي که څه هم حضوري غونډې او په یو ځای راټولېدل په سخت وي، خو په خبرې د ټولنیزو رسنیو او آنلاین غونډو له لارې دا فعالیت ممکن دی. نن د جون لومړۍ په ډېری وادو کې د ماشومانو د ورځې په نوم نمانځل کیږي. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د ماشومانو د ادبیاتو یو شمېر افغان لیکوال اندېښنه لري چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او له دغه هېواده په ډېریو برخو کې د کادرونو په کډوال کېدو سره د ماشومانو د ادب په برخه کې رامنځته شوی نسبي پرمختګ بیا ټپ نه شي. یو شمېر دوی وایي اړتیا ده چې په تبعید کې هم په یاده برخه کې فعالیتونه ونه درېږي. فرانسې ته کډه شوی ماشومانو ته د کیسو لیکوالې خالدې تحسین ازادي راډیو ته وویل
به نظر ما اگر کسایی که د تبعید کار میکنن قانون مشترک را بسازن،
زما په نظر هغوی چې په تبعید کې کار کوي که یو ګډ بنسټ جوړ کړي چې لیکوال تر یو چتر لاندې راټول سي. دا سمه ده چې هر یو په بیل هیواد کې دی او هر خوا ویشل سوی یو، خو موږ کولی سو د ټولنیزو شبکو له لارې دا کار وکړو.
اجتماعی میتونیم که همین کارو بکنیم یا قانون بسازیم.
اغلی تحسین وای په دې توګه به لیکوال خپل فعالیت ولري، کتابونه به چاپ شي او افغان ماشومانو سره به اړیکه نه پرې کیږي. لندن ته کډه شوی ماشومانو ته د کیسو لیکوال نورګل شفق هم د ماشومانو ادبیاتو ته د کار په دوام ټینګار کوي. په خبره یې هغه که په منفرد ډول وي یا هم تر یو چتر لاندې،
که وطن کې ټول وو بیلابیل بنسټونه په بیلابیلو ډولونو باندې سره لګیا وو، که منفرد وي او که د یو چتر لاندې وي کار دی وشي کنه، ماشوم ادبیاتو ته چې کار روان و هغه دی نه دري هغه دی وشي.
کغلی شفق وایي د چنن سبا کډوالۍ ډیره شوې او په بهر کې افغان ماشومان د خپلې مورنۍ ژبې د هیرولو له اندېښنې سره هم مخ دي. د ماشومانو ادبیاتو ته کار ډیر مهم دی. د غوښتنې داسې مهال دی چې د ویکیپیډیا ویب پاڼې د معلوماتو له مخې نن د جون لومړۍ نیټه په شاوخوا 500 هیوادونو کې د ماشوم د ورځې په توګه لمانځل کیږي. لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان چې ماشومانو ته یې ګڼ شعرونه لیکلي او دا مهال هم په افغانستان کې دی، د ماشومانو د ادبیاتو د ارزښت په اړه وایي.
د ماشوم ادبیات د ماشومانو لپاره کتابونه که شعر وي که کیسه وي که ډرامه وي، د ماشوم د فطرت او د دوی د مزاج سره برابره چې وي هغوی لپاره ډېره ګټه رسوي. او ماشومتوب چې دی د انساني ژوند د تهداب هغه لومړنۍ خښته یا لومړنۍ بنیاد دی.
د یادونه ده چې د 2021 کال د اګست له 15 په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په ډېریو برخو کې له افغانستانه د کادرونو د وتلو په بهیر کې په ډېر شمېر هغه لیکوال او د بنسټونو مسؤلین چې د ماشومانو ادبیاتو لپاره یې کار کولو هم بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شول. د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنه، د ماشومانو د ادبیاتو کور او مصور خپرندوی بنسټ په پلازمېنه کابل او یو شمېر نور خپرندوی بنسټونه په ولایتونو کې فعال وو. دغه شان یو شمېر نړیوالې موسسې هم وې چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کولو. خو شته یو شمېر لیکوال او بنسټونه چې لا هم په افغانستان کې دي او په یاده برخه کې فعالیت لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو سلیر وی ساعته.
د غزې د جګړې د پای ته رسېدو او د یرغملو د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوي پلان په اړه حماس افراطي ډلې مثبت نظر ښوولی، خو اسرائیل وایي باید لومړی د حماس د حکومت کولو وړتیا پای ته ورسېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش د دغه پلان هرکلی کړی. د جګړې د پای ته رسېدو او د یرغملو د خلاصون په اړه په دې طرحه کې څه وړاندیزونه شوي؟ له عصمت ساروانې تفصیل اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربن په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرائیلو لخوا سخت دریځې ډلې حماس ته د یوه نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې ترنګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي بولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل چې د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ به دوام وکړي، بشپړ اوربان د غزې له ګڼ نفوسه سیمو څخه د اسرایلي ځواکونو وتل، د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو، زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلی بایدن زیاته کړه، په لومړي پړاو کې به د وژل شویو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به شپږ سوه لارۍ اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. د اعلان وکړ چې په دوهم پړاو کې به د ټولو یرغمل شویو خوشي کول او له غزې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي. د ښاغلي بایدن په وینا دریم پړاو هم د غزې د ترانګې د پراخي بیا رغونې پیل دی چې د لسیزو جګړو په ترڅ کې ویجاړه شوې ده. د زیاته کړه، افراطي ډله حماس نور د دې توان نه لري چې د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې په څیر برید وکړي او په نړۍ کې د اسرایلو د لامنځوي کېدو خطر شته. نو دا تړون یو فرصت دی چې ثابته کړي چې آیا دوی واقعا د سولې په لټه کې دي او کنه دي. د امریکا ولسمشر دې ته په اشاره چې دا طرحه د قطر له لوري حماس ته وړاندې شوې، حماس ته خبرداری ورکړ چې له دې وړاندې سره موافقه وکړي. د اسرائیلو د ملاتړ سابقې ته به اشاره وویل چې باید دا شیبه له لاسه ورنه کړو، هغه وخت دی چې دا جګړه پای ته ورسیږي. جو بایدن همداراس په اسرائیل کې د غزې د جګړې د دوام له ملاتړ کوونکو وغوښتل چې خپل فکر بدل کړي. ښاغلی بایدن په دې اړه وویل، پوهیږي چې په اسرائیلو کې ځینې داسې کسان شته چې له دې پلان سره موافق نه دي او غواړي چې جګړه د تل لپاره دوام وکړي. ځینې حتی په ائتلافي حکومت کې هم شامل دي. دوی دا خبره په واضح ډول کړې ده. دوی غواړي غزه ونیسي، دوی د جګړې دوام غواړي او د یرغمل شویو وضعیت ورته لومړیتوب نه دی. د جو بایدن له وینا وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل، په غزه کې جګړه به تر هغه وخته پای ته ونه رسیږي چې د حماس د واکمنۍ او حکومت کولو وړتیا له منځه لاړه نه شي. په ورته وخت کې د حماس افراطي ډلې د امریکا د ولسمشر له ویناو یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې د دایمي اوربان له غزې ترانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، د دې سیمې د بیا رغونې او د یرغملو د تبادلې په اړه د جو بایدن د وینا په اړه مثبت نظر لري. په غزه کې د اوربان لپاره جو بایدن د نوښت هرکلی پترس کې د ملګرو ملتو سرمنشي د جګړې پر ټولو خو ژغ وکړ چې له دې فرصته د اوربند د ټینګولو، د ټولو برمتو د خلاصون، د مرستو د رسیدو د یقیني کولو او په نهایت کې د یو ټینګ سولې لپاره ګټه واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کونړ کې څاروي لرونکي خوشاله دي چې زیاتو بارانو سره غرونه رغونه او دښتې زرغونې شوي او د څارویو خوراک زیات شوی. په وینا یې چې په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د واکسینو او درملو نشتوالی ستونزه هم له منځه تللي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې څاروي لرونکي وای په تیرو څو کالو کې د وچکالۍ له امله ګڼو کسانو خپل مالداري له لاسه ورکړې او څه چې پاتې وه هغوی هم د خوراک کموالي او نشتوالي په وجه د مرګ ګواښ سره مخ وو. د شیګر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم ازادي راډیو ته وویل،
نو په دغه وچکالۍ کې اوبه وچې شوې وې په اکثره ځایونو کې او دارنګې په غرونو کې ګایاګان واښه او دغه شیان ونې بوټي دا وچ شوي زیات وو. دغه مالدار خلک چې کوم دي، بانډوال خلک دي، څاروي والا خلک، غوا بزو والا، دغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي وو. مالونه مختر بلې په کمخ طرف ته روان وو، بچي به هم نه کول، فصل او هغه نسل چې کوم دغه خراب شوی وو. دغه د وجه نه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. مالدار خلک د ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ شوي وو.
دوی وای اوس خوختی چې سکل د زیاتو بارانونو په برکت غرونه رغونه او دختی زرغونی شوی او د دوی څاروي هم په خېټو ماړی شوی دی. زلمه او عبدالحکیم،
اوس سکل وطن ډیر آباد د بارانونو طرف نه او شکر الحمدلله په هر ځای کې وبو هم بیږي او کمی چینی چې وچ شوی دی هغه هم بیرته راځي زرغون شوی دی او وطن هم ښه شوی دی. زموږ مالونه شکر الحمدلله ډیر آباد دی او دې باندې الله رب العالمین ډیر موږ شکریا ادا کوو چې زموږ وطن د سکلې د بارانونو د وجې نه ډیر آباد دی.
دا بارانونو په وجه باندې اوس په هر ناو کې اوبه دي، کمې چینې چې وچې شوې وي کمزوینو کې اوبه ورکې وي هغه اوبه هم را پیدا شوي دي. نو د دې په وجه باندې مالداره خلک خوشحاله دي، مالونه ماړه دي، هغه غرونه چې بالکل د ګیا تمه تنه کېدل سکه ډېر خش نه دي، ګیاګانې واښه پکې خراش نه دي، نو مالونه ماړه دي، هر قسم مالونه یو پر ځای کې چې وي.
د مالدارانو په وینا چې سږکال یې د څارویو لپاره خوراک پرېمانه دی، خو د څارویو د ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسینو او درملو کمی سره مخ دي. له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په یاد برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي، څوی څاروي له تلف کېدو وژغورل شي. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلین به وایي چې دوی اړوند وزارت او همکارو مؤسسو سره د مالدارانو ټول ستونزې شریکې کړي او هیله لري چې د یادو مشکلاتو هواري کې ورسره هر اړخیزي مرستې وشي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي روان کال ته خوشاله دي چې تیرو سختو بارانونو او سیلابونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې او له زرګونو کورنۍ وي د ژوند ټولې اسانتیاوې اخیستې دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. په ننګرهار کې طالب چارواکو تایید کړی چې په کونړ سیند کې د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس خریشي بدلون په ایکس پاڼه ټویټر لیکلی، په دې بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه سپاره وو. قریشی بدلون وروسته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د نهو کسانو مړي رایستل شوي دي او د پاتې نورو د رایستلو لپاره هڅې روانې دي. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازیو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. نن د جون لومړۍ په څه د پاسه 500 هیوادونو کې د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ داسې وخت نمانځل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان په تېره بیا نجونې له ښوونځیو او ګڼو نورو حقونو څخه محرومې دي او لا هم یو شمېر په شاقه کارونو باندې بوخت دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې له بېلابېلو ناورینونو تر ټولو زیات ماشومان کړیږي او زیانمنېږي. د کرکټ نړیوال شلووریز جام نن پیلېږي. د پایل لوبه به کوربه امریکا او کاناډا په تکساس کې وکړي. افغانستان به په سی ډله کې خپل لومړی لوبه د یوګاندا سره د ویسټ انډیز په ټاپو کې وکړي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنیه قمندان وایي د دغه ولایت په ایران شهر ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژلي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربان په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرایلو لخوا سخت دریځ ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې تلانګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایي چې ملګری ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت او بو د نشټوالي لامل ښه حاصل نه ورکوي.
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه اوبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي خو له کلیو او کښتونو سره نه دي مخلول شوي چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور تنه نشه یي مواد وسوځول.
دوه تنه مواد مشګر کړي دي. په دې کې هر رقم شان تاریخ شش ګل هر شان دي.
دا چې د بیت موتات کېدلو یاري لفظ رواني عوامل څه دي په دې اړه مولار واپو متي ولا وزيري سره مرکه کړي.
کله چې خانسولار یا روانشناس د موتات هر اختلال تشخیص نکوي نو دغه تداوی او دغه درملنه ناقصه ده.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې نادرخان دفتر ته په لاره د یو ځوان مړی ګوري.
دا چې دا ځوان څوک دی او څنګه مړ شوی دی دا به په ډرامه کې واورو.
وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، ګوري دلته نشته، له بله ځای راغلی و، هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو، ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د اوبو رسولو او اوبو لګولو د منظم سیستم د نشتوالي له امله بزګران نه دي توانېدلي چې د کوکنارو له بدیل کښت څخه ښه حاصلات واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که څه هم سخت کال کافي اوبه نشته، له سیندونو څخه کښتونو او کروندو ته د اوبو رسولو لپاره لویې ویالې او لښتې نشته، او دا ستونزه د دې سبب شوي چې د کوکنارو بدیل کښت ښه پایله ونه لري. د زراعت کارپوهان وایي چې بزګران ځکه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې لیوالتیا نه ښیي چې د دوی د کښت لپاره د اوبو لګولو منظم سیستم نشته. دا کارپوهان وړاندیز کوي چې د افغانستان د اوبو لګولو پر سیستم د پانګونه وسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اوس مهال یوازې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان د ملګرو ملتونو له لارې د بدیل معیشت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې کوي، خو دا مرستې یوازې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ده. اساسي پروژو په تېره بیا د اوبو لګولو سیستم ته پام نه دی شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د دفتر استازي بدخشان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي، د اوبو لګولو په برخه کې د اساسي کارونو نشتوالی د دې سبب شوی چې د بدیل معیشت پروګرامونه ښه پایله ونه لري. د میرمن انوبسود په وینا، بزګرانو دې ته ویلي چې د کافي زراعتي اوبو د نشتوالي له امله د کوکنارو بدیل کښت دوی ته ګټور نه دی.
There is river flowing, there's a canal.
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه اوبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي، خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي، چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي. دلته بزګران په کال کې له ځمکو څخه یوازې یو ګیل اصل اخلي. دوی پخوا کوکنار کرل، خو اوس پټاټې او لوبیا کري، خو د ډېرو حاصلاتو لپاره اوبو او مرستو ته اړتیا لري. ما چې له کومو ښځو سره خبرې وکړې، هغوی ویل هغه څه چې مالی ګټه ونه لري د کوکنارو بدیل معنا نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر په تاوتریخوالي واوښت. د طالبانو حکومت د دې تاوتریخوالي پر مهال بزګرو سره ژمنه وکړه چې د دوی په سیمه کې به د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي او له دوی سره به اقتصادي مرستې هم کوي، خو اوس چې د دې ژمنو او کوکنارو ویجاړولو درې میاشتې تیرې شوې، تر دې مهاله په دې ولایت کې له بزګرو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او کوکنارو د بدیل کښت یوازینۍ لار بزګرو ته د اوبو پیدا کولو او اوبو لګولو د منظم سیستم جوړول دي.
که د افغانستان د زراعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت وي، دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا که غرونه جوړېږي، دا به سم مدیریت شي. په دې خاطر باندې د عنانوي کښته د زیربنا د اوبو سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونه شي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوال و دې ته قانع نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لاره لري نه.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اوبو لوی، متوسط او کوچني بندونه جوړ شول، خو بزګران دا شکایت کوي چې د دې بندونو لخوا زراعتي ځمکو ته لوی ویالې او لښتې نه دي تیر شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت د اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر می ورځ ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ونه
ادوار د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو، اپونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو مړ شو.
د د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی زخت پرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرامه نیول شوي نشئی مواد وسوځول. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې په ښارونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د وړلو او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاقو پر مهال نیول شوي وو. دغه ډول د طالبانو حکومت د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور 1200 نفر هم نیولي او محاکمه کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ولایتونو کې د نیول شویو نشئی موادو د سوځولو لړۍ پیل شوې او په دې لړ کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرامه نشئی مواد سوځول شوي دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې 2 ټنه نشئی مواد نیولي وو. د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان ازادۍ رادیو ته ویل چې د نشئی موادو د جوړولو قاچاق او خرڅولو په تور 100 نفر نیول شوي او محکمو ته سپارل شوي دي.
دوه ټنه مواد مشګر کړی دي. په دې کې هر کم شان تاریخ شیشه ګل هر شان دي. دا په ولسوالیو کې پر مرزو مختلف ځایونو دا ګر شوی دي او دا شپږ میاشتې کې دا 2 ټنه دا شی مشګر کړی او 15,000 لیټر هم تقریبا تیزاو دي.
په جمهوری نظام کې به د نشئی موادو د سوځولو د څارنې لپاره له کابل څخه ولایتونو ته هیئتونه لیږل کېدل او بهرنیو بنسټونو به هم څارنه کوله، خو اوس د طالبانو حکومت دا صلاحیت والیانو ته ورکړی او بهرنیو بنسټونو ته هم د څارنې اجازه نه ورکوي. په دې ترڅ کې په هرات ولایت کې هم 2 ټنه نشئی مواد سوځول شوي چې 1.5 کیلوګرامه یې ښیښه، 4.5 کیلوګرامه یې هیروین، 130 کیلوګرامه ومان بوټی، 15,000 لیټره تیزاب، 1,000 نشئی ګولۍ، 480 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 491 کیلوګرامه تریاک دي. د هرات ولایت د ښاري محکمې عامه امنیت د دیوان غړی مولوي غلام رسول وای په تیرو شپږو میاشتو کې چې امنیتي ادارو د نشئی موادو د کاروبار په تور 1000 نفره محکمو ته سپارلې وو، هغوی محاکمه شوي او په جزا محکوم شوي دي.
تر و کال پر نهایی مول بنجان درو پته موج مخدرو کې او هغه خود دوی په حق الله کې د جزا ورکول کې د مکنه طرف خنی او معلومه د امیرالمؤمنین صف ہدایت مکمل حریقو.
خود هرات او نیمروز ولایتونو خاریان د طالبانو د حکومت لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې د لار نه خوښوي، ځکه د دوی په وینا د کوکنارو د کښت منع کولو د ادعا سره سره د دوی په ښارونو کې نشئی موادو ته لاسرسی ډېر شوی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د نشئی موادو آزاد خرڅول او رانیول د دې سبب شوی چې د دې ولایت د معتادینو شمیر کم نشي.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر
په خار واټونو او کوڅو کې د پرچون په بڼه د نشئی موادو خرڅول، د دې موادو اسانه پیدا کېدل او په خار کې د معتادینو اوسېدل، دا ټول په خار کې د ګډوډۍ او وسایلو د غلا او سبب شوي چې دې وضعیت په ټولنه کې بې‌نظمي جوړه کړې ده.
کته هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښ د کموالي ادعا کوي، خو د دوی د خپل حکومت د امنیتي او قضایي ادارو خبرې شوې شمیرې ښیي چې د نشئی موادو جوړول او قاچاق نه کم شوي. د خبرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو 2 کالو کې د کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا ښیښي نیول ډیر شوي دي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې 4 ټنه نشئی مواد وسوځول.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر و شی پلاد پودر و شی یا می خور جزت پودر و شی یا میر پودر و شی
لا پمړي کې نه وم همور خو څه خبر نه خم خم مرم
چې موږ پلان واخسته یو $1,000,000 وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتاد د درملنې پر مهال د ارواپوهانو بېغوري په معتادینو کې د احتیاط د لاملونو نه پیژندل او ګټورې مشورې نه ورکول د دې لامل کیږي چې معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دا چې د بیرته معتاد کېدو یا ریلپس رواني عوامل څه دي، تر بیرته معتاد کېدو مخکې په معتادینو کې کومې نښې نښانې لیدل کیږي تر څو دوی ته د بیا احتیاط په اړه د خبرداري حیثیت ولري، او باید ارواپوهان د معتاد د درملنې پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې د ارواپوهنې له مخې ریلپس یا بیرته معتاد کېدل څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم ببیلی و هم ذری مخدره موادو استعمال تا ویلکیگه. رازی ترغمخ که موگا باید ایتیاد سخه تعریف لرو. ایتیاد هر مزمن ناروغی ده چه تلپات او روانی ستونزی زن سره لری. کلا چه او ناروغ یا مرده دی پاکوالی تیرکلی او بیر تا مخدره مواد استعمال تر گرزی، کله چې لومړی ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړی ځل استفاده. کله چې مکرر د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړی ځل لپاره مواد مصرف کړو د معتاد شو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکرر استفاده ورنه ونکړي. کله چې دا ناروغ اونسی که ولی در لپس که مخدره مواد ستاپ یا ودروی جده استفاده نور هم زیاده که مکرر استفاده یو که هغه تا ریلپس او یا هم دومزلی استفاده در مخدره موادو ویل کیگی.
د بیا احتیاط روانی عوامل کوم دی؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزه، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر محل د شخص زیات ستونزه پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد د چې په سما او کورنۍ او خپل دوستان او عزیزان سره درلود، نه مخدره مواد استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده، او مخدره توکي د شخص ته یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ څه لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
تر وپوهنې له مخې تر بیا احتیاط مخکې په معتاد کې کومې نښې نښانې بدلونونه راپیدا کیږي سي دته د بیا احتیاط خبرداری ورکوي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، اضطراب ده، مینه و علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف داده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشان در شخص تل بده کوشش کیوی چه یو دستی حالات که خپل دوستان و عزیزان و کورنی سخه بیوسی چه مخدره مواد پا آسانی رول پیدا او مخدره مواد بیا پا آسان ترتیب بنده استعمال که ترسو دوی کورنی پیپونسی چه در شخص د بیا ځلې د استفادې د مخدره موادو لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان په دې نظر دیسي د احتیاط د درملنې پر مهال د روغتیایي کارکوونکو په ځانګړي ډول ارواپوهانو بېغوري د بیا احتیاط لامل ګرځي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي، او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرحه کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرحه کړ، نور په تطبیق کې هم باید کانسولر یا روانشناس عاجز رانسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سویده خیلی تطبیق کلی ترسو وکولی سی چی او ناروغ و منظم دوال اخپل تداوی او درمانه واخلی. کله چی کانسولر یا روانشناس دی معتاد هر اختلال تشخیص نکلی، نو در تداوی جریان او در درمانه نقص ده، باید نقص تداوی او درمانه ونشی.
ارواپوهانو ته څه کول پکار دي ترڅو یې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بل برنامه ده، پلانه ده تعقیبی یا اب. خپل مراجع باید مراکزو تا لارسی کم وقت چه ستون سرمخ کیگی یا هم کم اختلالات سرمخ کیگی، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه تواسی چه زیده ده ستون سرمخیم، او که مراکزو تا مراجع هنسی که ولی طریق ده تماس تلفنی باید در اریک دوامدار رو سیگی. سه چه دیر مهم دی حقداده چه یو مریض چه کلس حتما سویوی او دا پا جمعی که زوند کیوی، تا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا بایدوی، یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لاندی وسیگی چه ده تا پر اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که هغه پیدا کی مخ کرده چه هغه معتادی، هغه باید تر درملنی لنده راسی.
پا مرکه که مواب ریدل چه ارواپوهان وای د درملنی پر محال د ارواپو بیغوری د بیا معتاد که دو لامل کیگی.
رازا کامو منگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایرون تکوی
تا چه غواره چه ما معتاد که ها؟
پا یو دود چوک نه معتادی گی.
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای معتاد که گی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می دازاده راژیو دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا.
خیر ده پودر ما و حاصی را سرکی نه.
نور زمون دا اندیوالی و لاره.
زو لارم تاس زمان سرسام دخمنی که وی.
تازه دی راژیو درنو آوریدن کو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادرخان له کوره خپل دفتر ته روان وي. په لاره کې ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادرخان تر لږ انتظار وروسته له موټر څخه کښته کېږي، ګوري چې د یوه ځوان مړی پر سړک بې عزته پروت دی او خلک یې ننداره کوي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
نو څه خبره ده؟ ولې مولاره بنده کړې ده؟
اجی صاحب دا نغلی ور خبره نه ده، دلته پوډری مرشه او خلک سیل کوي، عجیبه خلک دي لکه مړه چې نه لیدل.
ولې پوډری انسان نه ده؟ دلری شزه ورشم. وکیل صاحب دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب دا پوډری و، ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و، په هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې، په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو؟ ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلاحکار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده، دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې خښ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکوم؟
څه چورت وې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو، د یو انسان مړی زمونږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو، دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ خو به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم، یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول زوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري، داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجی صاحب نادر خان، په ویاړې خې چکچکې وکړي.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي، که دا لاسونه جوړ نه وي نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي، که د نن ځوانان مو ناروغه وي نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي، او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسو وخت نه نیسم، خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.